ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوله صبح جو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار ملګری دي په کابل کې د هغه سلور اړخیزي غونډې حال چې افغانستان کې د امن په مخ کېږي د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی نړیوال او سیمه ایز موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د بشیر غواخنه
لومړی د خبرونو سره ټکی په داسې حال کې کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه روانه ده چې پرون د پاکستاني پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د دې بهیر د بیا بحالې په اړه خبرې کړي کراچۍ کې دولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي امریکا او روس په شام کې د جنگ بندۍ لپاره یو پلان اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه د پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکو څلورمه غونډه نن کابل کې پیل شوه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې د طالبان سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي همداراز پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره د غلطه د طالبانو د دفتر لاری د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلی خبرې کړې دي د کراچۍ پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول شو وډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژل دي پرون د ملیر پولیسو مشر روانور خبرلان ته وویل چې اته وسلوال په پیپری او څلور په ګداب سیمه کې وژل شوې دي هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساس ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي پنځه کلاشن کوپونه درې تماچې په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي
تر اوسه پورې لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي د فار بنو د می پول کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومان ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي دغلته میشته یو مشر ولایت خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په خپلو سیمو کې د دوی د ماشومانو تعلیم خراب شوی او په کم کې هم ورته دا سهولت نه دی برابر شوی
ډیر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه به تعلیم دی سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول زه یو سکول واړه ان کو چې کومه د شپې مې شي غاشه او چې دا بجټ نشته هغه دی دا غا دی بچون جن کې دغه شي کومه د سکول نه دی ضرور دی چې لسم پرې دی پاس کو دانه خپل دی په بوډو پیږي پارچ وو پیږي د زنانه سکول خو چې مې غاشه خو یا شاد پاچ جن کاړې دی او دا به تعلیم دی
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو سره خبرو کې د دې مسلې د حل ژمنه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاري او داسې تړون لاسلیک کوي چې ور سره به د دوړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي وروسته له هغه چې مقدونیا خپل پولی د افغان کډوالو لپاره وتړلې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي نشي کولی خپل هېواد د کډوالو په کم بدل کړي د مقدونیا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي سربیا کرویشیا او سلوانیا پریکړه کړې چې په دې هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم کړي د چارواکو په نا په تیرو څو ورځو کې د شپږ سوو زیات افغانان له دې هېواد بیرته مقدونیا ته استول شوي دي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې پنځلس داعش وسلوال وژلي دي د ننګرهار د والي ویاند اتولاه خوګڼې پرون د دوشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دې عملیاتو کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي د هغه په خبره له داعش څخه یې ډېرې سیمې نیولې او امنیتي ځواکونه یې پکې ځای په ځای کړي دي داعش وسلوالو په دې اړه له تر اوسه څه نه دي ویلي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د ویشتم تاریخ لنی مشپې څخه به عملی کېدل پیل شي د دوشنبې په ورځ خبر شوی وی ګډې خبر پاڼه کې دوړو هیوادونو ویلي چې د جنگ بندۍ دی تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی ځینې وسلوالې ډلې شامل نه دي. ول شو چې د شام په کړکیچ کې خېلې غاړې د فروری تر شپږشتمې نیټې پورې د جنگبندۍ د دې لوزنامې سره خپل توافق ښودل شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی ګام دی. وایټ هاوس که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونزمن بللی خو ویلي دي چې د امر لپاره یوه ښه موقع برابره کړې او امریکا به ترې ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پلان هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه بللې. د نوموړي د شام په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خوا غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د مذاکراتو د عالی کمیټې په نامه د شام مهم اپوزیشن ډلې ویلې چې دوی دا جنگبندي په دې شرط قبلی چې د محاصرو ختمولو او په ملکی وګړو د بریدونو د ودرولو تر څنګ بندیان آزاد شي او مرستې ولیږل شي. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کې دی. پرون د دغه وزارت وایند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری درویشتم د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمع کړي. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښتي خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. د زندان کې له وسواتی څخه یوازې یو نوی زندانیان پاتې دي. 50 د خوشی کولو لپاره ډیر زیات خطرناک ګڼل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو به له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 50 پیسې او 1.19 روپۍ، یو پاوند 1.49 روپۍ او شپېته پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع اورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله اورولې. د دې خبرونه ځنې د سر موضوعات دادي. په کابل کې د روانې سلور اړخي دی غونډې حال بنی خپنې غواوري. قطر ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال اهل شریف پرونی سفر په کومه مخاوه کارپو رحیم الله یوسف زیدا نظر لري.
پدې کې په خپل د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم دا غي په کې ډېر کار نه یې او غي پدې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار د فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی وچ د فوج ټول خبرونه خبر دي.
کراچۍ کې امنیتي چارواکي داوا کوي چې یو شمیر وسلوالي وجلي او وسلې ترلاسه کړي.
ملیر پولیس او اساسداران نے مل کے 5 کلاشنکوف ہیں 3 انا پسٹل ہیں.
د ممندو قبایلی سیمې حاجی رسول خان وای پرون امنیتی سرتیرو د چاڼیزو عملیاتو په نامه دا کړنې کړې.
ما پورته په خپل د ټپو سره نه راوتل کنه. ما تو تاسو څه یې ګوره اشناخه تی کارونه وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې دا مهال په کابل کې په افغانستان کې د امن په مخه د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د استادو ترمنځ یو غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې به دا تګلارې راوړاندې کیږي چې څنګه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو پر ځای دی سره ناشته وشي. اسد الله الدین په کابل کې د مشال همکار دغه غونډه کې موجود دی. دا اوس را سره ده نور تازه حال د اسد الله الدین نه پختو. اسد الله الدین تر اوسه خو دا غونډه کوي چې څه ټایم شروع شوه ده، څه وخت شروع شوه ده او د دغه غونډه نه څه توقعات دي؟ لودین صاحب
ډیر مننه تاسو او د مشال رادیو ته سلامونه. دغه څلور ارشید دا چې څلورم دا شاف مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو وزارت وزیر صلاح الدین رباني په خمیل شو. بیا ونده د رباني له خبرو څخه د بند دروازو ته شاته پاتې شو، یعنی بحثونه یې له رسنیو څخه پټ روان دي. ممکن د ورځې په پای کې بیا دغه بحثونو نتیجه په یوه ګډه اعلامیه کې معلوم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې کومه افتتاحیه وینا درلوده په هغه کې وویل چې په نامه کې باید د ترور ارشید ونډې ټول ګټي د ترور وړ هېوادونو په دې وتفانی کې چې د فبروري تر پایه یعنې په راتلونکي یوه هفته کې دغه سوالو طالبانو ته د سوریې د مخامخ خبرو یوه طرحه جوړه کړي چې د همغې طرحې مخې به بیا تګلار ټاکل کېږي او له هماغه مخې نه به طالبانو سره د افغانو خبرې کېږي. له هغه نه مخکې داسې هیلې امیدوارۍ تاسو یادې کړې، هیلې امیدوارۍ په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د سوریې مخامخ خبرو ټاکل کېږي او په دې به هم خبرې کېږي چې له طالبانو سره څه وخت او په کوم شرایط خبرې وشي. بعد وایي چې تر اوسه سوال طالبانو په مستقل دغه غونډې په اړه خو یا ازادي راډیو ته یو پیغام کې ویل چې سوال طالبانو شرطونه هماغه دي چې غواش کې دوی په دې وروسته کې کړي وو او په هغو شرایطو کې هماغه وو چې ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. خو په هر حال افغان حکومت دې غونډې ته خوشبینه دی او له دې غمې نن ولسمشر اشرف غني د ټول عالي شورا نوي غړي او نو رئیس هم معرف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر صلاح الدین رباني چې دغه د سولې غړي په معرف کې مراسم کې خبرې کولې، هیله وښوده او دا نه څرګند سولې شورا نو ترکیب به وکولی شي په سوال طالبانو خبرې مخ ته بوځي. نو دا
ډېره مننه افغانستان کې د امن په مخ کې
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني پوز د اطلاعات ادارې آی ایس پی آر پرون وویل چې پوزي مشر جنرال اهل شریف پرون قطر ته ورغلی و او هلته یې د چارواکو سره د طالبانو د دفتر لاري د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه خبرې کړي. که څه هم د پاکستاني پوز د پاکستان پوز داره دوی، خو پر دوی همیشه تور پورې کیږي چې د طالبانو ملګري دي او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي سره د مشال ریډیو همکار بشیر غواخ مرکه کړي او په سر کې درې پوښتنه کړي چې آیا قطر ته د پاکستانی پوز مشر د سفر څنګه انګیرل کېدای شي چې پوز خپله پخوانی پالیسی بدله کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دي کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې په خپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحملا صاحب، په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی، پیر سید ګیلانی د دې مشر شو، هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کی تاسو ته څه ښکاري؟
زه خو دا وایم چې دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي، هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کېني او خبرې به کوي که هغه طالبان دي، که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بل خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بالآخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکل دا پکا د مخ کې شوی وي. دا خو یو کال نه زیات شو چې صلاح الدین رباني د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دغه چوکۍ اوس پورې خالي وه. د رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته پرون د ګل پورز نو وخته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لشکري جنگوي او القاعده بر صغیر سره تعلق لرونکي 12 وسلوالو وجل شوی. پولیس داوا کوي چې په دې کاروای کې له وسلوالو درنې او سپکي وسلې هم ترلاسه کړي. نور تفصيل د محمد عمران ناورو.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل پورز نو وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. بلخ د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیولې شوې وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانی کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وجل شوي. د روانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال سلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاب ټاون ته تللي وو، څوک چې هلته وجلې شوي. د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړې چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. دیوای پینځه کلاشن کوفونه، درې تماچی، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوې دي او د وجل شو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي ډلې سره دی. د ایس ایس پی روانور په وینا تر دې دمه د پینځه کسانو پیژندلو د سهیل چشماټو، خلیل، طلحه، بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده. پولیسو دا دعوه هم کړې چې وجل شوي وسلوال په خار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقین سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګي ورزو بنو ته. بنو او خوښه کې په خیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې ماشومان یې د زده کړو نه بې برخې دي او د دامي پل لوی کمپ کې یو پرایمري سکول هم نه لري. دوی وایي ماشومان یې فارغ ګرځي او متعلقه چارواکي دي ورته د یو سکول انتظام وکړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی کډوال وایي یو اڑخته په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی، بل طرف ته ماشومان د زده کړو لره پاتې شوی. افربنو د می پولګاډه کې مشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي، د دوی په وینا د غلطه د ماشومان د زده کړو لپاره یو پرایمری سکول یا خونځای هم نه لري چې ماشومان یې د علم درنا نه محروم دي. دوی غوښتنه کړي چې د ماشومان لپاره د ورته دولت یا مرستندویا ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد شمالي وزیرستان به کور شوی ماشومان د زده کړو په ارمان دي، خو لا هم ورته قلم یا بسته نه دا ورکړل شوی.
د رحمان نه مې یا د امسکول نشته، امسکول دلته جوړ کو وا بسته وا کړم نشته، هم به کوم چې امسکول نشته دلته جوړ کو
مونږ مناسب ده. پخیم چې میشت د اسکول نشته، چې میشت یو اسکول جوړ کو چې میر د اسکول سبق ویایي. مو ډیر شوق ته ورسره سبق سره مو میش کړی مخالت نه ویني چې میشت یو اسکول جوړ کو چې میر په تامبیون شاسه پندیری هو میشت یو اسکول دلا جوړ کو.
آیا مون هم شاکیب دا میشت به کلی شی په پنځم شمه سبق کول میشت کلی نه اثر ولی به حال ګاټ سره پرته ای نو میشت اسکول سره است دلته تر ولی سبق نه پته دا کزر دو ملتا په سبق شی درې مې میشت لري پاینستا یا بانی دا درې مې میشت کرایو ما خنه ویني پیسه ما خنه ویني او دلته سکون نشته دې میشت سبق په شوګه دا وند رنگ کی دا خاص ګر دی په حال ګاټ سره په زرینا په سایو باندې غادي ویړ کی دا دا ټول دا خاص دی سبق نه حکومت خود دوی کو بود اگر تیمیر سکول نه تا کوي خو یو بس تا میش تا خوند دم لاو شي نه کته بنا تا ملا دي تیمیر
بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ما شومان یز د کړې وکړي. خو دا بیا کورا کې دونه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لرې پاتې دي.
ډېر ضرور دی د تعلیم دا بچون چې کومه دغه بیا تعلیمه دي سکول نشته په دغه کوم چې بل سکول یو سکول واړانګه چې کومه شپږ میاشتې غاښه و چې دا بجټ نشته هغه دی دا غاړي بچون جنکې دغه چې کومه دوه بیا سکول نه دي. ضروري دی چې لسم پرې دې پاس کو دانې خپل دې په بوډو پیږي پاس و پیږي د زنانا سکول خو چې مغاښ یا خو یا شادو پاچې جنکاړې دي و دغه بیا تعلیمه دي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحي بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
د مشال ریډیو دا اوریدونکو ورو مومند قبایلی سیمتا سره لدې چې د پاکستان پوز ویلی وو په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکنده عملیات کړی دي خو دغلته لا هم د وسلوالو فعالیتونه نه دي ودرېدلي. ځایي قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو له ډېرو تالاشو په تکلیف او د وسلوالو له ترهګرۍ په ویره کې دي. یاد دي وي چې پرون په مومندو کې په بیلابیلو سیمو کې کرفیو لګول شوی وو چې د ځینو کورونو تر تالاشۍ وروسته ختمه کړل شوه. نور تفصیل یو وړې د مینه پس په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلی سیمه کې پاکستانی پوز د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس داوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغو سیمو نه کډه شوي شپږ زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري خو څومره د مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن دعوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او که وقتي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمہواري د پولیټیکل انتظامی جوړیږي.
په پیښور کې د افیکس کمیټه کې میټینګ شو چې په اړه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال رحیم شریف هم موجود وو. دا خبره شو چې فوج خپل کار وکړ او چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رکه ختم شو او هلته کې د نړۍ مختلفو ځایونو څخه راغلي وو فوج هغه ځای د اړینه واغسته. اوس دا کار د سیول اډمنستریشن دی چې هغه اوس دغه چې کوم رکیوم دی دا خلا ده دا اوس پوره کی. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سول انسټرکشن ما ته راغی او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نکړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېدو دا یو خطه ظاهره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سکیورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستی وي په ټول پاټا کې. نو دا یو خطه وه چې دا دوباره هغه لاسونو ته تللی شي.
خو د مومندو په یک غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره داوي وکړي د ولس باور وسه پوری پیاوړې شوې نه ده او د په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وي چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلې شي.
خال مطمئن نه ده. خال مطمئن زه کړه ده چې نن دا د په کور ناشته ما روزګار ما باندې زما بچي کم ما خام لا کم رزق کوي تر هغه د ګټي دا نشته ده باندې شو ما کور ته په خپل دي ته په سره نه راوتل کنه ما ته تاسو څه شي وګورې شته کار کوي او کته دا وګوره زه ته ویل چې مومند زمنګ د دندا او تحصیل چې دی او هټ کوارټر و دا په ګر چا پیرا غرونو باندې سکیورټی پرتا د ملیشیا شتا دی وشتا خاص راشتا او دی لا دا سی راشي چې یو بل مورچو ته کارا دا دی پیګه او څوک راځي کنه دی کانی لاندی دی تدا پتا و چې مخکیم دی منگا دقا ریل کری عوام طول با دی تنزل کی دی.
پا پیخور که میشت کارپو اکیل یوسف زیبی آوائی چی یوازی مومند و قبائلی سی منا بلکه دا محال پا طول و قبائلی سی مو که دا پودی عملیاتو نپس دی او جامع او پا جنگی بنیادونو مبنی تگلاری تا ضرورت ته.
قبائلی سی ما که دوی اپریشن خوب و چی اغد دا فورس پلاس که و حکومت دا غیر نلا تعلق خوب کو دا پرشن نه بعد کوم صورتحال جوړیږي یا د تعمیر نه یا د بهاله چې کوم کوششونه وي راغه موږ ته په نظر باندې ناراضي هم دغه وجه چې قبایلي عوامو دغه نمائندگان دغه سایګدرای خلک نه صرف دا چې د چنئی او د یری سره مخامخ دي
د تیر اتوار پورس په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې نه امنیتي سرتیری وجلې شوي وو چې ذمہواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه او بیا تیر ورځ د غوسیمو کې امنیتي سرتیرو ګرځ بندیز لګولې وو چې په کې په ډیرو سیمو کې خانه تلاشي شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوبدن کو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د پاکستان سره د تجارت د خکولو او د دواړو خواو د تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به ترانسپورټي همکارۍ ډېرې شي. تر دې مخکې افغان او پاکستانی سوداګرو د یو بل په هیواد کې ترانزیت حق درلود، خو له دې بېلابېلو سیمو د سامانونو د راخیستلو او ښکته کولو اختیار ورسره نه و. زمونږ همکاري نجیب زمان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه تړون د اهمیت په اړه پوښتلې دي. نو ښاغلی وای،
د دې تړون له بعد مطمئن یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګر ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان او پاکستان ګاډی یو بل مخ ته ځي، دا فقط د ترانزیت حق لري، په ترانسپورټیشن حق نشته د دواړه هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره، خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
قوقندي صاحب که مهرباني وکړي ووایاست چې دغه مساوده د ترانسپورت په بخش کې کوم ستونزو ته په پام سره جوړیږي؟
دا یو ستونزه ده چې پاکستان زموږ لومړی تجارتي شریک ده. کولی شي د دې تفاهم نه بعد چې انشاءالله د افغانستان نظرم به واخلي، د افغانستان ګاډی یا لارې کولی شي د پاکستان خاوره ده چې هر نقطې ته چې غواړي خپل کالي هلته تخلیه کړي او بارګیري کړي، او برعکس د پاکستان هم ګاډی هم کولی شي چې افغانستان ته چې پاکستانی کالي چې افغانستان ته صادرېږي یا افغانستان ته واردېږي، د پاکستان کالي هغه د خپل موټرونه د افغانستان د خاورو ګوټ ګوټ ته ورسوي هلته تخلیه او بارګیري وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي چې د خو او د بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي، خو په عمل کې داسې سنخکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو امریکا له خوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې خاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې هم د ترهګر بدونو سره ترسره کوونکي طالبان هم په پاکستان کې دي. نور تفصیل یو وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې مجله هیرالډ کې لیکوال بارنټ روبین لیکي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. د نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره اصل کې سرتاج عزیز دغه خبره ځکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغې مرکې اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخښه کوي پاکستان یې په خپل ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوه وسلوالې ډلې خو کل عدم ګرځول شوي، خو د دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبي پنجاب کې د دغو ډلو صدر دفترونه ښه فعال دي. بلکې د ریکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلي چې د دې نه علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنورۍ په میاشت کې چې کله په کابل کې د ترو ټلویزیون و کارکونکي ووجلی شول، نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمہ داری قبول کړه چې د ټویټر ویبپاڼې یې د اوسېدو ځای کراچۍ ښودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه ښه په ډاګه د پاکستاني ښار کوټې او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلار خپل کړې چې افغان طالبان بیا بیا هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو دغه هیواد په نوي جوړ شوی قومي اکشن پلان کې داسې یو خبره هم نشته چې کوم دغه هیواد په خوره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستانی او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګري د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیت سره وکړي. اوریدونکو د پراګ د وورینې فزانه مشال ریډیو تاسو اوري، او اوس د پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه د پاکستاني، افغان، امریکایي او چینی چارواکو څلورم غونډه نن کابل کې پیل شوې ده. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري په دې غونډه کې بعد د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. د کراچۍ پولیسو دعوه کړې ده چې پرون د ګل په ورځ ناوخته د لشکرې جنګوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژل دي. دغه ډلو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د فاربنو دمې پل کډوالو کم کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې زرګونو ماشومانو ته یو ښوونځی یا سکول جوړ کړي. د دوی په خبره که حکومت یې خپلو سیمو ته نه ستنه نو ماشومانو ته دې د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلي دي. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو لپاره غو پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به یې عملي کېدل پیل شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ټولو خواو غږ کړی چې د جنگ بندۍ دغه تړون درناوی دی وکړي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگ بندۍ د پلان تر اعلان لږ شېبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ اعلان کړ. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره دغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې یې انتظار کېده.
اوریدونکو بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې درته اورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابعه اکرم خان اوري.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس پلټونکي وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکې یوه کمپنی د پېښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصبو د $1,000,000 له تیاره ده خو وفاقي حکومت ورته اجازتنامه نه جاري کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که د څه غلط فهمۍ په بنیاد دا ونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې دی چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم، مشترکه مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچت کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بې شمېره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترقۍ په لار تللی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ګټه ترلاسه کولی شي او اولسه د کار روزګار زیاتې مواقع ترلاسه کېدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شوه. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو دې لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات اوچتوي او د ماشومانو ابتدایي زده کړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویلې کېږي او دې کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د دې بچ کول لپاره د حکومت په سطح کوششونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومړۍ دروازه خلاصوي، دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی، باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقۍ لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ځینې ژبې د خطر سره مخ دي، د ملک نورو برخو کې هم دا حال دی، باید چې دې اړخ ته توجه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې پاکستانی ډان ورسپانې لیکي، که څه هم ځینې سخت دریځه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټکنالوژي له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې د دې ډلې له مرکزه ویستلي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
پاکستانی ایران ورسپانه لیکي، که څه هم په پاکستان کې ځنې خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکی توپ پیغامونه او ویډیوګانې ډیر په موثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همدارازه دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدیده ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره ترها خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګري د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې همدوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي، افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلې دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی و. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د راپورونو تر مخه خوفشا 15 افغان کډوال د یونان او مکتونیا ترمنځ پر پولې ایسار پاتې دي. دوی غواړي له یونان څخه د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي، خو مکدونیا یې پر مخ سرحد تړلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي د یونان په پولو کې باید له افغان کډوالو سره تعصب ونه شي. په دې اړه نور د اجملان په راپور کې اورو.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وره وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمه نه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د محل په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بند پات شو افغانانو په اړه ویل. جاوید وای ټول پرمزه کوي د دې ځنی یو صادر لري ځنی هغه هم نه لري ډیری ماشومان او خزیدي یعنی په سلو کې او یا خزي او ماشومان دی او نوري نارینه تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې اتیا غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1300 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان صوبې د صحت د څنګه لخوا مشال ریډیو ته په ورکل شو معلوماتو کې ویل شوی دغه صوبې 8 ضلع له هم داسې دي چې پکې خزینه ډاکټران نشته. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه په دغه صوبې کې د ماشوم زیږیدنې پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه تر نورو سیمو بیخي زیات دي. خدای نور ناصر پر نور تفصیل راکړي.
د سیاد د څنګه له خوا مشال ته په ورکل سوي او د معلوماتو کې ویل سوي د صوبې په 213 ضلع کې اته د سیزلې دي چې هلته د شار په لوی سرکاري روغتون کې لا هم د شذو د ناروغي متخصص ډاکټر شتون نه لري. پښتون مېشتي مساخیل او شیرانی سیمې هم په دغه ضلع کې شامل دي. د پښتون مو د دغه صوبې د سیاحت د وزیر رحمت بلوچ مخې ته کې شو دا چې ولې لا هم اته ضلع به له شذینه ډاکټر دي.
جب میں نے چارج سنبھالا صوبے کے 5 DHQ ہاسپٹل میں
کله چې ما د سیاحت د وزیر په هیڅ کار پایل کړ نو د صوبې یوازې په 50 ضلع کې شذینه ډاکټرې وي. اوس چې په کوم روغتونو کې ډاکټرې نشته هغه ضلع لا هم پوره فعال نه دي. تاسو د واشوک ضلع ته وګورئ. اوس موږ هڅه کوو چې سمه فعال کړو. ضلع شیرانی او ست محمد او صوبت پور در واخلي دا شهرونه لا هم سم آباد نه دي. رحمت بلوچ وايي په دغه اتو ضلع کې ځکه شذینه ډاکټرې نسته چې د خبره د شهرونو سم آباد نه دي او هلته نور سرکاري دفترونه هم فعال نه دي. ل بلوچ څخه موبشتل نو بیا د دوی حکومت په تیرو درو کلونو کې څه کړی چې د حکومت واګي د صحت او تعلیم په بیړني حالت ټینګ کړی وي. رحمت بلوچ زیاتوي
جہاں یہ نہیں ہے ہم نے وہاں پہ ایمبولینس
چیر چی شجینا ڈاکٹر نستا مجھل تا نوی ایمبولانسون ور کڑی دی چی دا ہم دی ایمبولانسون للارے بیا دوی دا ناروغان دا نجدی سمی تر سرکاری روختون ور سوی لکه چی مساخیل تا لورلائی سم نجدی دا. بلوچستان صوبا چې وار له مخه لا پکې د ماشوم د زیږیدنې پر وخت د میاندو او ماشوم د مړینې کچا تر نورو سیمو زیاته ده. پکې د شذینه ډاکټرانو نشټوالی د دې خطر لا نور زیاتوي. خو رحمت بلوچ بیا وایي حکومت یې هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اردن کو تاسو په هم د قبایلی سیمه په اړه یو موضوع تر راګرځوم. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د فاټا د اصلاحاتو مخالفت کوونکي وای چې قبایلی ولس به ډیر وخت واخلي چې دغه بدلونونه ومني او ورسره عادي شي، خو باید دوی پر دې ځان پوه کړي چې کچرې دغه د فاټا د ولس ترجمانی وکړي نو قبایل به حتما ومني او دغه سیمه به له محرومیو راوځي. دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه ولې دومره ډېرې اندېښنې ښودل کیږي. کله چې هم د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې مخې ته راځي نو په اړه یې دا ویل کیږي چې د تیرو یو سل څوارلسو کالو راهیسې چې د حکومت کومه ډانچه په قبایلي سیمو کې موجوده ده، که چیرې دغه بدله شي نو خلک به ډېر وخت واخلي چې له دغې سره ځان بلد کړي او وې مني. بلخوا ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې چې پکې دیر او سوات شامل ملدی کله چې دغه صوبې سره ملاو شوې او بدلونونه پکې راغلل نو له دې سره دغلته بې ثباتي هم مخې ته راغله. ورځپاڼه لیکي دا خبره سمه نه ده چې ګینې په دغو سیمو کې له اصلاحاتو سره نامنی راغلي، بلکې د دغې تر شا نور وجوهات دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د خیبر پښتونخوا تلونکي گورنر سردار مهتاب خان عباسي د فاټا په اړه په خپل پالیسۍ کې ویلي چې کله د 1980 په لسیزه کې دیر او سوات له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول نو دوی ډېر وخت واخیست چې له دغې صوبې سره ځانونه یو ځای احساس کړي. ورځپاڼه لیکي دا خو د ادارو کمزوري ده چې د خلکو په امیدونو پوره ونختل او د ولس د هیلو ځواب یې مثبت ورنکړ، نو ځکه په دغو خلکو کې ناکراری پیدا شوه. هغه خلک چې د فاټا د اصلاحاتو ویریږي او نه غواړي چې دغلته دې بدلون راشي باید پر دې پوه شي چې له اصلاحاتو سره ناامني نه ده تړلې، خو کله چې دغه اصلاحات په سمه توګه عملي نه شي او ادارې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو کار ونه کړي نو بیا دغه په سیمه کې ناکراری پیدا کوي. ولس په هم هله دغه اصلاحات مني چې د دوی بنیادی انساني حقونه خوندي وساتل شي. کله چې دغه اصلاحات ولس ته بنیادی انساني حقونه ورکولو کې کامیاب شي او دغه سیمه د هیواد د نورو برخو سره یو شان شي نو ولس په خپل د دغه اصلاحاتو په حق کې ودرېږي. بلخوا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړي هم دي وایي دوی باید تر هغې صبر وکړي تر څو چې په فاټا کې امن نوي راغلي، خو دا تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې د فاټا د ولس غږ نوي اوریدل شوی او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره عملی کار نوي شوی او دغه هر څه لپاره د اصلاحاتو راوستل ضروری دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دمو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ان بی سی ټیلی ویژن په خپل ویب پاڼه یو مقاله کې لیکي چې په تیرو درو کالو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هرنو هیوادونو ته شپږ شپې ته سفرونه کړي او څه د پاسه شپږ میلیون ډالر لګښت یې کړی. د دې مقالې نور مهم ټکي یو وړې د مینه پس. امریکایي ټیلی ویژن این بی سی په خپل ویب پاڼه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف بهرنو هیوادونو ته د سفرونو او په دغه سفرونو د مالی لګښت موضوع راغستې ده. ولیکي چې د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې کلنه چې نواز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست دی تر دا مهال یې 15 بهرني سفرونه کړي دي چې هر کال پرې د دغه هیواد د خزانې ناسه د پاسه 2 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د ویب پاڼې په خبره ښاغلي شریف چې خپل هم یو عرب پتی دی د خپلې ټولې واکمنۍ د وخت 15 په بهرنو سفرونو تیره کړې او قومي اسمبلی سره د پاسه 250 غونډو کې یوازې په 6 دیرشو غونډو کې برخه اخیستې ده. ویبپاڼه د دغه هیواد د خارجه وزارت د هغه راپور په حواله لیکي چې پارلمان ته وړاندې کړی چې ښاغلي شریف په تیرو 3 کالو کې 6.5 میاشتې په بهرنو دورو تیرې کړي او 2 لکه ډالر یې هر میاشت لګښت کړی دی. مقاله کې راغلي چې تر دا مهال نواز شریف برطانیې ته 12، امریکا ته 4 او چین ته 3 ځله دورې کړي دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې د یو عام مزدور د میاشتې آمدن سره د پاسه 2000 روپۍ دی، خو د نواز شریف ماهانه تنخواه څخه کم 2 لکه روپۍ ده او هغه دغه رقم په پاکستان کې تعلیمي هلو ځلو ته عطیه کوي. ویبپاڼه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې د ګیلپ سروې په حواله لیکي چې نواز شریف باندې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو او ولس لخوا د ډیرو مودو نه په دې وجه تنقید روان دی چې هغه ډیر وخت په بهرنو سفرونو تیروي. د دغه سروې له مخه د پاکستاني ولس نیمې نه زیاته برخه دا ګڼي چې نواز شریف خپل ډیر وخت په بهرنو سفرونو کې تیر کړو. د نواز شریف د مخالف تحریک انصاف ګوند یو مشر شفقت محمود ویبپاڼې ته ویلي چې د پاکستان ټول ستونزې داخلي دي، لکه د ترهګرۍ ستونزه، په سکولونو د بریدونو ستونزه او ښه حکومتداري ستونزه، نو بیا د غریب ولس 6 میلیونه ډالر په بهرنو دورو لګول ډیره نامناسبه خبره ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. پروند پښتو ډرامو او فلمونو زینو اداکارانو او سندرغاړو د یو احتجاج لاره د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړي چې د دې هم میاشتنی وظیفه ورکړل شي. یاد دی چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو سره د 9 میاشتو لپاره د مالی مرستې یو پروګرام اعلان کړی دی. پرونی احتجاج کوونکو هنرمندانو ویل چې د پښتنو فنکارانو شمیر تر 500 ډیر زیات دی، نو ځکه باید حکومت خپلې مرستې ډیرې کړي. پاړی د غلام غوث دا راپور اورو.
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی دې هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړی شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هر میاشت 1.5 روپۍ ورکول کیږي. په دغه مهال د ټی وی ډرامو یوې فنکاری زینب مشال ریډیو ته وویل،
او مونږ د ټی وی آرټستان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم، په دې ټیم چې زه راغلم نو خان نه کنه واپسې کې اوس ما سره 100 روپے ټیکټ هم نشته چې زه لاړ شم. زمونږ جړا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی اور فټافټ زګه چې مونږ ډېر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي. مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوسو شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ له دې بیان راکړ.
هم د پنکارانو لپاره د صوبایي حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پیښور پریس کلب کې د نننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبایي حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. په دغه مهال د پښتو ډرامو پنکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل، په کار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي.
کې پی کې حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی، پنکاران ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد او یو اتفاق باندې غشه، نو ان شاء الله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران ان شاء الله ډېر ضربا هغوی تم دا غغه ملو شي. زمونږ مطلب دار سیکرټری صاحب ډېر ښه انسان دی، اعظم صاحب هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جینون هنرمندان دي ان شاء الله هغوی ته به ضرور ملاویږي.
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د 9 میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی، خو ځینې فنکاران وایي هغوی هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت دې په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
لکلونو راهیسې رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورو د ګلونو خار ننګرهار ته. پرون د تیرو دوو ونو راشسې په ننګرهار کې په رسمي توګه د ونو د کرلو بهیر پیل شوی چې په دې لړ کې د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت له اړخه په لسګونو ځوانانو د ښار په پارکونو او عامه ځایونو کې د دوشنبې په ورځ په سلګونو ونې کرلې. د دوی په خبره د سولې پیغام ورکولو لپاره د ونو کر په جلال آباد کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د مزار په حویلۍ کې د یوې ونې په کرلو سره کړی. نور حال لباس محمد عابد اورو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له لوري د نیلګیو کې نولو بهیر په شیشمباغ کې د خدایي خدمتګار او عدم تشدد سرلاري باچا خان بابا د مزار په انګړ کې د صبر د نیلګیو په کې نولو سره پیل شو. د نیلګیو کې نولو په بهیر کې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې ځوانانو د نیلګیو کې نولو په بهیر کې لومړیتوب د باچا خان بابا مزار ته ورکړ.
پیغام یو خانه خدا تر څو پوری چدلته امکانات وي د سلیم موسم به د بوټو کارونه امکان وي به ټول شنو بوټي وکري ونی وکري شنه چمنونه وکري د پاچا خان په مخبره کې چې واقعا پاچا خان فخر افغان هغه هم چې هر زیاته ته یو بوټي به کار یو نه خبال ته پرې خودله.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت رضاکارو چې ډول ډول نیلګي د ملي بیرغ تر څنګ په خپل اوګو بار کړی ول ل پښتونستان واټ نه تر شیشمباغ پورې د جلال آباد خار په منس کې ولاړ او خلکو ته د نیلګیو کې نولو پیغامونه ورکړل. د دغه امیریت مشر متی ولا احمد زی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
درې نیم سوا نیلګی چې د بیلا بیلو میوو نیلګی دي هغه مو له ځوانانو امیریت نه تر غفار خان تر مخبری پورې چې دغلته د ایتګا په مسجد کې په ځینو نورو ساحو کې به موږ وکړو په دغه لار باندې مراوړو تر څو موږ نورو خلکو ته نورو ځوانانو ته هم دا پیغام ورکړو چې تاسو باید د خپل خار په سمسورتیا کې
د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ وکړ چې د نیلګیو کینولو او ساتلو په بهیر کې ونډه واخلي.
نیوازیدا چې شاروالی یا زراعت ریاست یا چاپیریال ساتنې ریاست باید د دې ونو ساتنه وکړي. باید د دې ترڅنګ ځوانان زمونږ د کورنیو مالکین او عام خلک د ونو په ساتنه کې موږ سره فعاله برخه واخلي. یعنی که په یو پارک کې ونه کینول شوي یا د یو چا د کور سره نږدې ونه کینول شوي یوازې هغه پارک دی هغه نورو کورونو ته ګټه نه ده بلکې دغه ټولې منطقې ته او ټولې ساحې ته ګټه رسیږي. ټول خلک باید داسې فکر وکړي چې دا ونه یوه عامه شتمني ده یوه ټول ګټه شتمني ده دې نه باید په
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال به په ټول ننګرهار کې درې نیم میلیونه نیلګي کینول شي چې په دې کې 270,000 د کرنې ریاست لخوا او پاتې له شخصي قوریا یا نرسریو څخه برابر شوي چې په دې کې 350,000 میوه لرونکي 2,500,000 پکې غیر میوه لرونکي او سباندې 450,000 پکې زینتي بوټي دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خپرونې دوام لري او اوس د کرن خان د دې سندرې نه خوند واخلئ.
پښتنو داسې خوار وزار ولي پسم لار شي بلار ولي سوچ خو مشتا ستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوار وزار ولي پسم لار شي بلار ولي سوچ خو مشتا ستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی